دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو، زه اجمل اند له خپلونو رامکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ رادیو په پی یو استودیو کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو څارونکي وایي دا خبرې اترې یو حساس پړاو ته داخله شوې دي. د سولې په تړاو ځینې نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لرو. په تر هر څه مخکې خبرونه، فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په ننګرهار کې د پرونی حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې له سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې کوي. د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه په سارایي محکمه کې محاکمه سوې ده. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول مانوفورت به محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړي. پوره خبرونه واوري. د اسلامي دولت په نوم وسوالي ډلې داعش په ننګرهار کې د پرونی حمله مسؤلیت واخیست. دا خبر د عمق په نوم خبري اژانس چې په د داعش خبرونه خپروي نن خبر کړی دی. په ننګرهار کې پرون هوایي ډګر ته نږدې په بهسود ولسوالۍ کې د ای بي ای په نوم ساختماني شرکت باندې حمله وشوه چې د دې شرکت یو لس کارکوونکي پکې وژل شوي دي. تر دې مخکې د وژل شوو شمېر شپاړس ښودل شوی و. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي د ازادي راډیو ته پرون وویل چې د یوه زخمي حالت شنو او د شپې ناوخته روغتون ته لېږدول شوی دی. حمله پرون سهار په 5 بجو د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه د ای بی ای پر خصوصي ساختماني شرکت باندې پیل سوه. او په دې حمله کې د ننګرهار د والي د ویاند په وینا 15 حمله کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون وویل چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو ولایتونو سره د مرستې د برابرولو لپاره تیاری نیسیم. سفارت په خپله ویبپاڼه ویلي چې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسید له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي څو په سیلاب ځپلو ولایتونو کې زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د امریکا سفارت د کیدونکو مرستو اندازه نه ده څرګنده کړې، خو ویلي دي چې متحد ایالات د بشري چارو په برخه کې د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د 202 میلیونو ډالرو بشري مرستې کړې دي. د نړیوالو رپورټونو پر اساس په افغانستان کې په وروستیو کې د سیلابونو له امله ډیر خلک په کندهار او هلمند کې تاواني شوي دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله یو شمېر خلک مړه شوي او لا درک دي. د سرپل په سانچارک ولسوالۍ کې یوه ښځه وسوالو طالبانو په سارایي محکمه کې محاکمه کړې ده. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی نن دا پیښه تایید کړه. ښاغلی امانی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل دای وای دا شته عزیزه نومېده او د تیبیر د کلي اوسیدونکي وسوالو طالبانو هغه د زنا په تور نیولې او بیا یې د اوقافو سیمې ته بیولې او هلته یې پلشتو وهلې ده. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان د والي ویاند هم ازادي راډیو ته ویلي چې په هغه ولایت کې هم پرون یوه ځوانه ښځه د هغې میړه ویشتې ده او وژلې ده. په شبرغان کې د دې پیښې علت لا نه دی څرګند سوی. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مانوفورت ته محکمه نن وروستۍ فیصله اعلان کړي. هغه د فدرالي جرمونو په خاطر د عمر قید له سزا سره مخامخ دی. مانوفورت چې پر روان اپریل میاشت کې 1 کلن کېږي، په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط په تیر دوبی کې د ویرجینیا ایالت یوې محکمې د مالي جرمونو پر اتو مواردو محکوم کړی و. په تیره فبروري میاشت کې د مولر دفتر وویل چې له فدرالي طرزالعملونو سره یې موافقه کړې چې مانوفورت ته دي د هغو جرمونو پر اساس چې نوموړی پرې محکوم شوی د 19, 15, او 24 کلونو ترمنځ د بند سزا وټاکل سي. د هغه مدافع وکیلانو د تیر جمعې په ورځ د مانوفورت ترسره کړو جرمونو ته په پام د بند دا سزا د هغه لپاره نامناسبه بللې او د هغې د کمیدو غوښتنه یې کړې ده. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد د واشنگتن له مخالفت سره کلک هوډ لري چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 ډوله توغندیو د پیرولو معامله مخ ته بوزي. رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد له تیو تلویزیونی کانال سره په خبرو کې وویل چې د S-400 توغندیو معامله نهایي شوې او له هغې د پشا کېدو مثلا نور د دوی لپاره د بحث وړ نه ده او ښایي ترکیه له دې وروسته د S-500 توغندیو د اخیستلو پلان هم مطرح کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ پر ترکیه له روسیې د دې هوایي مدافع د سیستم د پیرولو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل چې که ترکیه دغه توغندي او د دغو توغندیو سیستم له روسیې واخلي، واشنگتن شایي انقرې ته د F-15 جنګي جټ الوتکو په خرڅولو باندې له سره فکر وکړي. او د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې په شمالي کوریا کې به 11 میلیونه وګړي له خوارځواکۍ، د خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو له کمښت او ابتدایي روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ وي. په هغه راپور کې چې د شمالي کوریا لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو د هماهنګۍ مشر تاپان مشرا پرون خپور کړی ویل سوي چې په پراخه پیمانه خوارځواکۍ د شمالي کوریا د ماشومانو ټول نسل تهدید سره مخامخ کړی دی.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید تر وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانې خبرې اترې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د دې خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي
خبر به تاسو سره هم پر مختګ شته دی او هم کېږي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر دي.
دا نړیوالو چارو له کارپو سره د همدې روانو خبرو په بهیر غږیدلی یو. د انتظار خادم مرکب هم درته خبره کو. دا به هم واورئ چې یو له هغه هیوادونو چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا د مخالفت سربیره ترکیه ژمنه ده چې له روسیې به د S-400 دفاعي سیستم وپیری. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبرېږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلل. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي چې د قطر خبرې اساس پړاو ته رسیدلی او یو کوچنی تیروتنه دا خبرې خرابولی او یو کوچنی خبرې ښکولی شي. ښاغلی زاخلوال چې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې رسمي خبرو بیرون په ناستو کې برخه اخیستې، ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. په کابل سټوډیو کې اکرام الله اکرام په دې موضوع جزئیات راټول کړي دي. نور تفصیل الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلېدو خبر ورکوي. ښاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیرو د یو شمېر نورو افغان سیاسيونو په ملتیا د قطر د ناستې له رسمي خبرو بیرون په ځینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر ده.
خبر په اساس پړاو کې هم پر مختګ شته دی او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. دی وی خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دي ته نشته دی چې خبرې ورته خراب شي. چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواري مې ده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالي پایلې ولري.
دی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پوخانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي هم له ده سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نوموړي وویل چې قطر ته د دوی سفر کومه رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرېدو په هدف دوهې ته تللي وو. طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. ښاغلي زاخلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ په راتلونکي ناسته کې چې د ده په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي، د افغان حکومت پلاوی به هم پکې برخه ولري. په قطر کې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري ملا عبدالغني برادر کوي خبرې پیل کړې دي. که څه هم په دې خبرو کې دوه ورځې دمه راغله، خو لا هم روانې دي. که څه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه مسایل یادېږي چې د قطر د ناستې اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستیال وایان عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلورو اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوه یې مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. ښاغلي سمیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت له لوري تایید نه شي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي، تر هغې پورې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي، هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوحه کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغې کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پورې راجع کیږي. په هغې کې یو اوربند دی، تعزیراتو مثلا لرې کول، بندیانو خوشي کول او ځینې نور موضوعات دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی قاضی محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شمول پلاوی پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوی به په لاندې راتلونکي کې په خطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلی دی. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبري وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ډیره زیاته مننه له اکرام نه. او دوستانو، و مو اوریدل چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر زاخلوال وایي د خبرې اترې په حساس پړاو کې دي. دا نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې نظر دي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسیدلې. د چارو کارپوه انتظار خادم وایي خبرې داسې حالات کې دي چې دوی غواړي خپل نظریه په ډېر محتاطانه ډول څرګند کړي. له ښاغلي خادم سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د خبرو اترو د روان وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډېر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما دپاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه ده، ژوره ده، مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي. د دې لوی معضلې حل دا په څو ورځو کې نه کېږي، همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي، همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولی کله که داسې هم روان دي، فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریز د امریکا په دریز کې ورننه باسي، یا حداقل خلیلزاد داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریز انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی په دې کې. زه د نقیزې خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل، دا سوله خرابول شي، ولی په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسې هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کېږي چې تلی وای قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، زه لاړم تر دوبۍ، لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کېږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید په راتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی په استازیتوب بین الافغانی خبرې پیل.
لاول می دا خبره کړې و چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکن ده. که بحث دا وي چې سموده د افغانستان د حکومت د موقت اداره د ملي وحدت د حکومت پاتې کده به ختم شي، به موقت اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولی هغه سی با صلاحیت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزا تراول پورې نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي په خبرې کوي که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دی یا دا چې دا حکومت دور پای ته ورسیږي بیا یو بین افغاني چې د سیاسي اپوزیسیون مدني ټولنو علما او لدونه یو هیئت جوړ شي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلک په اساس خبرې وکړي او که داسې ونه شي د افغانستان
بیا به ډېر فکر نه کوي چې ځنډنې به شي د سولې خبرې
تاسې باید انتظار وباسو چې که ځنډنې هم شي بیا هم پایله خوږه ده یعنی زر ډیر زر انتظار نه باسم چې زر د سولې راشي ځکه کله که سولې ډیر زر راشي نو دا به پرې باندې دلالت وکړي چې بحثونه سطحي شوي دي بنیادی ثبات لپاره بحث نه ده شوی دواړه طرفونه سره راضا شوي نه دي بلکې یوازې د موقت ثبات لپاره موقت سولې لپاره سره خبرې کړې دي نو راځي خبرو ته دغه مذاکره کوونکو ته فرصت ورکو انتظار وباسو چې دوی د افغانستان د ولیا منافعو ترجمانیو کې دوه طرفونه خدای مخته ونیسي اخلاق مخته ونیسي او بل اخر راتلونکي ثبات لپاره یو بل سره راشي
افغان سیاسي څیرونکو او د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وو چې په قطر کې د سولې روانو خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او سمخ کله دینه چی نور ریپورتونه تور شو اقتصادي خبرونه دراورو فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د افغانستان متشبثینو علی بورد وای د فراولایت د میله اتاویا بندر د سوداګرو د سوداګریزو چارو پر مخ خلاص شو دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغان ازادي رادیو سره خبرو کې خوښي خو ده چې لغه بندر نه به هر ورځ لسلو زیات برلونکو موټر ایران او یوشمی نور غونډیو هیوادونو ته تګ راتګ کوي چې په ورځنی ډول به 100 میلیون افغانۍ ګمرکي اواید د دولت بودیجې ته راټول شي د نموړي په خبره دغه بندر په خلاصېدو سره به شاوخوا 15000 کسان ته د زمینه برابر او په صادرات او واردات کې به هم اسانتیا رامسته شي د افغانستان متشبثینو علی بورد د معلوماتو مخې دغه بندر لڅبان د درې میاشتې را پدې خو د نقل ناخوازي او فساد لامل د حکومت لوري تړل شوی وو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د للمیو د تحقیقاتو یو فارم جوړ کړ دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پام کې راغلی چې دغه فارم کې به یا زیره پسته او هنګ کرل کیږي او یا هم بڼونه به پکې جوړیږي دا فارم د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په 1500 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه فارم به د یو تحقیقاتي مرکز په شان فعالیت کوي او بزګر ته به د للمیو او کرنیزو چارو په برخه کې ټکنالوژیکي وسایل او عامه پوهاوی ورکړي دغه فارم له جوړېدو سره به هر کال سلګونه کسانو ته چې د کار شرایطو برابر دي کاري زمینه برابر شي او هغه محصلین چې د کرنې په برخه کې زده کړې کوي د تجربې د ترلاسه کولو لپاره به ورته ګټور تمام شي نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ یو 50 کیلو بوري بره 1600 افغانۍ یو درې نیمه نه بوري ورځې 2000 افغانۍ 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 95 پوله یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 80 پوله زر ایرانی تومان 50 افغانۍ زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې توقعي یو له هغه هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي ازبکستان دی د هیواد په ورستوي کې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته هم لیوالتیا لري رسمت ساروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه یو ریپورت چمتو کړی چې په ګډه یې ورو
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغني برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کامیلوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف چې په هرات کې په یو غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولی دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړې دي. همدارز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. ازبکستان ویلي چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمه په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. نو اوس هم مطمئن یم چې دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسئلې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي، او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر حلو ځلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او د غراز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د بوبل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سوه دافع هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیې او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت څرګند کړی و. د نور معلوماتو لپاره احمد تکل را سره په استودیو کې دی. تکل سب په داسې حال کې چې امریکا د دغه پلان یا د دغه معاملې مخالفه ده،
اردوغان د دې پلان د عملي کولو لپاره څه دلایل بیانوي؟
سلام. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اس 300 دفعې هوا توغندیو د پیرودو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه به له دې معاملې په شا شي. اردوغان دا څرګندونې پرون له 24 کانال تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل چې ترکیه د اس 300 توغندیو له پیرودو وروسته ښایي د دې توغندیو د یو بل پرمختللي ډول سي د اس 500 په نوم یادیږي د دې توغندیو د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. ان صاحب، روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 300 توغندیو 4 دستګاوې وپیري. انقره وایي د دې توغندیو د ټولې بیې یوه برخه یې روسیې ته هم ورکړې او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ یو ځل بیا ترکیې ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې که ترکیه دا معامله وکړي، یعنی ترسره یې کړي، نو امریکا ښایي د هیواد ته د اف 15 پرمختللي جټ جنګي الوتکې چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبره شوې وه دا ښایي ورنه کړي.
من نه تکل سبدم راته ووایه چې متحده ایالات ولې د مسکو او انکرې ترمنځ د دې معاملې سره مخالفت کوي.
متحده ایالاتو له پخوا رئیس ویل چې اس 300 دافې هوا توغندي د ناټو له سیستم سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري، ځکه د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسي هدف دا دی چې د ناټو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرت پالادینو ورمه ورځ وویل موږ ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که ترکیه روسي توغندي وپیري نو نتیجه به دا وي چې واشنګټن به هم د اف 15 جنګي الوتکو په پروګرام کې د ترکیې د ګډون په اړه بیا غور وکړي او همداراز د هیواد ته د نورو وسلو پر پلورلو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا انسب له دې مخکې موافقه کړې وه چې د اف 15 الوتکو د 5 پرمختللي نسل سل الوتکې پر ترکیې وپلوري وبخي، خو تر دې دمه یې یوازې 2 ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو د سپارلو د ځنډ امر وکړ. البته واشنگتن مخکې هم انسب خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 400 توغندي وپیري نو د هیواد ته به د توغندیو د امریکایي معادل سیستم د پاتریوت په نوم دا سیستم یادیږي، دا هم د اس 400 په څیر دافې هوا سیستم دی. نو امریکایي چارواکو ویلي و چې ترکیې ته به د پاتریوت توغندیو د ورکړې یا پلورلو معامله هم فسخه کړي.
ډېره زیاته مننه تکل سب کور مو ودان. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې په کابل کې د حزب وحدت اسلامي د پخواني فقید مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې چاودنه شوي یا چاودنه شوې ده. دا چې جزئیات څه دي او نور تفصیل څه دي، همدا اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په استودیو کې په تماس کې دی. اکرام، نور له تاسو اورو.
ډېر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي سره همدا څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، هغه وویل چې دوی یوازې همدومره تاییدوي چې د کابل په غرب کې شپږم امنیتي او زیاړوند په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې ده. د عبدالعلي مزاري د تلین د غونډې سره نږدې په څاهه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې د تلفاتو په اړه او د پیښې د نوعیت په اړه دوی لا خبر نه لري. خو له دې نه وړاندې محمد محقق د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال او دغه غونډې یو ګډونوال رسنیو ته ویل چې په دې غونډه باندې حمله وشوي او له بیلابیلو لوریو په د هوانونو بریدونه شوي دي. په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه راغلي دي، یعنی شاهدانو ویلي دي چې په سیمه کې لکتر لګه د اتو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. خو نصرت رحیمی دا خبرې نه مني. نوموړي ازادي راته ویل
ډېر زیاته مننه کوم. نن غرمه مهال 12 بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند هلته موږ انفجار تاییدوو. دا چې انفجار ناشي یې څه شي نه دی، نوعیت یې څه شی دی، تلفات لري که نه لري، دې باره کې به وروسته جزئیات در سره شریک کړو.
ویل کېږي داسې چې سوپر لپسې چاودنې شوي دي او هغه هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مهال باندې په دغه غونډه کې شوي دي چې یو شمېر سیاسي نوم پکې برخه اخیستې وه. ستاسې معلومات څه دي؟
زموږ لومړنی معلومات هم دغه دي چې په غونډې نه لرې په شپږمه امنیتي حوزه کې هلته انفجار شوی دی. دا مخته دی دا چې انفجار څه شی دی او تلفات لري که نه لري دې باره کې به ژر تر ژره وروسته زه معلومات تاسو سره شریک.
انسب راپورونه وای چې په دغه غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی همدارس د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم برخه اخیستې وه. د غونډې په ځای کې ویل کېږي داسې چې لا هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. غونډه ګډه وډه شوې ده او د بېلابېلو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو له اورېدونکو